اوریدونکو د مشال ریډیو یو بل خبرونه ته مو زبوروال کاکړ هر کلی کوم وخت په پېښور کې د سهار 10 بجې سوې په دې یو ساته خبرونه کې به د سیمې او نړۍ د یو شمېر موضوعاتو په اړه ریپورتونه واوري او همدا ډول اونیزه خبرونه د باختر ستوري به هم د دې خبرونه برخه وي. خو تر دې هر څه وړاندې به عبدالحی کاکړ ته ورسو چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړي.
د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان فوج هغه رپورټ رد کړی چې وايي د اسامه بن لادن پر ضد د عملیات پر وخت په ترلاسه شوي ټلیفون کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره تړاو لرونکي د یو شدت پسند ډلې شمیرې وي. د سپین وزیر اعظم ویلي چې هیواد به په افغانستان کې په میشتو خپلو 1500 عسکرو کې 10% په راتلونکي کال کې راباسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یمن کې په خرابیدونکو امنیتي او بشري وضع باندې ژوره اندېښنه ښودلې ده. اوسم خبرونه په تفصیل سره. د پاکستان فوج هغه رپورټ رد کړی چې وايي د اسامه بن لادن پر ضد د عملیات پر وخت په ترلاسه شوي ټلیفون کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره تړاو لرونکي د یو شدت پسند ډلې شمیرې وي. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د زیارت پر ورځ په خپل رپورټ کې د یو امریکایي چارواکي لخوا لیکلي وو چې دا موندنې دا په ګوته کوي چې اسامه بن لادن حرکت المجاهدین نومي تنظیم په پاکستان کې دننه د خپل مرسته کوونکي نتورک په توګه استعمالولی. د پاکستان د فوج ویاند میجر جنرال اترباس ویلی چې رپورټ د هغه د هیواد د امنیتي ادارو د بدنامولو د کمپاین برخه ده. د پاکستان او هند په ولسی کچه د اړیکو د پراخولو لپاره د ویزې په قانون کې د نرمي فیصله کړې ده. د جمعې پر ورځ د دواړو هیوادونو د خارجه چارو د سیکشنو په سطح د سو خبرو اترو پای ته رسیدو وروسته په جاري کړل شوې غونډه اعلامیه کې ویل شوی چې د یو بل هیواد ته به دوستانه ډلې لیږي. د خبرو اترو وروسته په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه چارو سیکرټر سلمان بشیر د خپل هندي همسیالي نروپما راو سره ګډ خبري کانفرنس ته وویل چې خبرو اترو کې د پولې دواړو غاړو ته د ترګري موضوع هم بحث و.
There's the issue of terrorism requires objectivity, requires to be addressed in a collaborative approach.
د ترهګرۍ معاملې خصوصي پاملرنه غواړي او دا چې په شریک سره په دې سوچ اوشي. موږ په دې خبره سره سلا شو یو چې د سمجوته ایکسپریس او ممبئی پیښو پلټنې نور هم په صفات وګا اوشي او دا چې په یو بل د بی بنیاد تورونو او الزامونو نه ډډه وکړو. موږ د کشمیر په حواله هم خبرې ته وکړي او د ولس د اسانو لپاره په اقداماتو هم غور وشو.
سلمان بشیر بلخوا د هند د خارجه چارو سیکرټری نروپما راو د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر هینا ربانی کر سره لیدلی او د ته بلنه کړی چې د هند سفر وکړي او داسې ویل شوی چې د پاکستان د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر به په راتلونکي میاشت کې هند ته ځي. د سپین وزیر اعظم ویلي چې هیواد به په افغانستان کې په میشتو خپلو 1500 عسکرو کې 10% په راتلونکي کال کې راباسي او تر کال 2014 پورې به د ټولو پوځیانو د رایسلو سلسله مکمل شي. دا خبره د سپین وزیر اعظم جوزي لویس زپاتیرو په برسلز کې د یورپ یونین د سرشمر شریزي ورسته کړي چې د هغه هیواد د ټلویزیونو په ژوندۍ بڼه خبره کړي. نوموړي ویل د کال 2014 تر لومړي نیمایي پورې به 40% پوځیان راباسي. د سپین وزیر اعظم د اعلان د امریکایي ولسمشر لخوا له افغانستان څخه د خپل عسکرو د رایستلو د محلويشت وړاندې کول وروسته کړی دی. فرانس هم ویلي چې د کال 2011 تر پای پورې به خپل پسلګونو پوځیان راوباسي. د افغانستان په شمال کې په یو سایکل کې د یو شلسوي بم د چاودېدو له وجې 15 عام کسان او یو د پولیسو چارواکي وژل شوی دی. د قندوز د والی ویاند محب الله ویلي چې چاودنه د خانآباد دولسوالۍ په بازار کې شوی ده. رپورټونه وایي چې په چاودنه کې تر شلو زیات کسان ژوبل شوي دي. د ولایت د پولیسو ویاند د مرګ ژوبلې تصدیق کړي او طالبان یې د برید ذمواره ګرځولي دي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې تیر کال تر 2200 زیات ولسي وګړي وژل شوي وو. په شام کې د بشري حقوقو فعالین وایي چې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد په تازه مظاهرو کې امنیتي ځواکونو 15 کسان وژلي دي. د ریپورتونو لمخې دا وژنې د جمعې پر ورځ په پلازمېنه دمشق، حمص او کسوح کې سوی دی. د شام دولتی ټلویزیون په برزه شار کې د ولسی وګړو د وژلو تور په نامعلومه وسلوالو لګولې دی. فعالین وایي چې د مارچ له میاشتې راهیسې د حکومت مخالفه مظاهره چانو پر ضد د امنیتي ځواکونو په کاروایانو کې تر 1300 زیات کسان وژل سوي او په زرګونو نیول سوي دي. د شام چارواکي وایي چې د ناآرامیو په مهال اسلامي اروپکو او وسلوالو جنایتي ډلو د پولیسو او امنیتي ځواکونو تر 200 زیات کارکونکي وژلې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یمن کې په خرابېدونکو امنیتي او بشري وضعیت باندې ژوره اندېښنه ښودلې ده. د شورا د رواني میاشتې مشر نیلسن میسونی د یمن پر ټولو ډلو زور وکړ چې تر ډېره ځایه پورې دي له تیریو ځان وګوري او په پراخو سیاسي خبرو اترو کې دي شکیل سي. هغه زیاته کړه چې د امنیت شورا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې لخوا د یمن د حالاتو د ارزونې لپاره په راتلونکي هفته کې د پلټونکو د یوې ډلې د لیږلو د پلان هرکلی کوي. د امنیت شورا 15 واړو غړو هیوادونو د جمعې پر ورځ په یوه خوله پر دې بیان سره سلاسو. روس او چین تیره میاشت د امنیت د شورا د هڅو مخه نیولې وه. د جنوري له میاشتې راهیسې د امنیتي ځواکونو او د ولسمشر علي عبدالله صالح د 33 کلنې واکمنۍ پر ضد د پاڅون کوونکو ترمنځ په نښتو کې په سلګونو کسان وژل سوي دي. خبرونه پای ته ورسېدل.
درنو اوریدونکو خبرونه مولا مشال ریډیو څخه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 بجو د مازیګر تر 6 بجو پورې ستاسو لپاره 9 ساعته خبرونه وړاندې کوي او دا خبرونه تاسو اوس د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د دې خبرونه په اوږدو کې د دې موضوعات په اړه ریپورټونه لرو. د پاکستان پوځ هغه ریپورت رد کړی چې ګواکې حرکت المجاهدین له آیس آی سره اړیکې لري. د پاکستان د پوځ یو پخوانی چارواکی په دې پوځ کې د توندلاریتوب په اړه وایي
د استخباراتو کې راځي خلک دي چې د دې ګروپونو د مخې پښتنه یې کوله. نو دا هغه سره روابط وو. بعد خلک چې کوم ګروپ سره اوسي اوسي نو دا هغه سر خو سړي باندې راشي.
په پښتونخوا کې د ناران، کاغان او سوات میلې دوام لري. د هند او پاکستان ترمنځ په سفارتي کچه خبرې اترې پرون له دوه ورځې دوام وروسته ناوخته پای ته ورسېدې. د ملګرو ملتونو یو ریپورت ښایي چې په افغانستان کې د افیمو په پیداوار کې کمی راغلی دی. د ملګرو ملتونو مشر د دې ټوله پړه پر قاچاقبران واچې.
ټرافیکرز بریک مور دن د لا، دی بریک د هیومن سپیریټ، دی فیول ټیرریزم.
د دې ترڅنګ نو ریپورتونه او اونیز خبرونه به اختر سوري هم د دې غړې برخه دی. لمشال ریډیو سره اوسئ. راځو د دې خبرونې لومړی موضوع ته. درنو اوریدونکو په خبرونو کې مو اوریدل چې د پاکستان پوځ هغه ریپورت رد کړی دی چې د امریکا په ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې خپور شوی او لیکلی وو چې د اسامه بن لادن له کور څخه ترلاسه شوی د ټلیفون شمیرو معلومات ښیي چې د حرکت المجاهدین له آیس آی سره چې د پاکستان استخباراتي اداره ده اړیکې لري. د پاکستان د پوځ د دې دریز په اړه مې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبريال علمزیب څخه و پښتل چې هغه د تا اڅ ډول خبرګون شو دلې دي. علمزیب وویل
فوز کوم اداره ده تاسو کوم ایس پی آر هغه په دې اړه باندې یو بهراني کوم خبر پاڼې هغه ته د اس ام اس د موبایل اس ام اس په لار باندې دا ویلي چې دا کوم بیا دا کوم امریکایي استخباراتي ادارو چې دا ویلو چې مونږ دا اوسامه د کمپاؤنډ نه سره یو باندې یو ډایری هم ترلاسه کړی وه چې یو پرټډیم کول یو موبایل ټلیفون هم په لاس راغلی او په موبایل ټلیفون کې داسې خبرې داسې نمبر راغلی و چې د هغې نه د امریکایي استخباراتي ادارو تر مخه د القاعده د حرکت المجاهدین او دغه شان چې دا ټوله لاره چې کوم دی بیا د پاکستان چې کوم استخباراتي ادارې آی ایس آی هغې طرف ته ځي. نو آی ایس پی آر د خبرې بالکل تردید کړی او ویلي دي چې مونږ د نخود القاعده سره د پاکستان کې چې کوم دغلته اسامه موجود او نور د حرکت المجاهدین سره هیڅ قسمه اړیکې شته.
علمزیب رپورټونه دي چې په پاکستان کې د لوډ شیډنګ یا د بجلی د تګ راتګ دورانې چې ده هغه زیاته شوې ده. په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکولای شي.
پاکستان خارونه دي اسلام آباد نه علاوه اسلام آباد کې موږ سلور غنټې نو هغه تقریبا موږ توبو غنټو سره شېلې بیا نور په خاور کراچي لاهور دا خارونه چې موږ خیر کراچي حالات په بل شکل کې سیده ولاړ دي. خدا غټ خارونه کې تقریبا د لسو نه دولس گھنٹے کم سے کم او پکلو کی کم دینو اغا د سوار لس گھنٹو نه اوخت د لغه وجه د لوډ شیډنګ د دور زیات سی ذکر دی چې کم ترت دی کم وختنه دا اغا تقریبا اتل زر میگا واټ دا اوخت د زیات تر خلاف کې هشیار هم چلی او بازی گرمی هم ډیره زیات شوی دا او چې کم د دې پیداوار د حکومت اغا د دولس زر میگا واټ نه سلک بر د کم د یو مخ کو د دې وجه نه 15500 شاوخوا
مشال ریڈیو خبریال علم زیب سخم دا لومړی موضوع ترڅنګ په پاکستان کې د لوډ شیډنګ په اړه هم واوریدل خو په هم لومړی موضوع کې پاتې کیږي چې کوم د پاکستان پوځ د امریکا د ورځپاڼې رپورټ رد کړی چې کوا کې د حرکت المجاهدین له ایس ای سره اړیکې لري. بل پلو امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د پاکستان په پوځ کې د توندلاریتوب په اړه د لیکوال فرید زکریا یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلی چې په روایتي توګه د پاکستان پوځ سیکولر او منظم ګڼل کیږي خو په دې وروستیو کې رامنځته شوې ځینې پیښې دا ښیي چې په دې پوځ کې د القاعده او طالبانو په ګډون د سخت دریځو او مذهبي ګوندونو خلک هم شتون لري. زموږ همکار شاهین بونری د دې مقالې پر اساس یو رپورت لري، راځي چې په ګډه وورو.
فرید زکریا په خپل مقاله کې لیکي امریکایي ځواکونه که هر څومره طاقت لري ولې په افغانستان کې بریالیتوب ترلاسه کول نه د امریکایي ځواکونو او نه بیا د افغان ځواکونو د وس خبره ده. لکه څنګه چې په پر روانو درو کلونو کې امریکایي ځواکونه راوستل کیږي، دا یوازې د پاکستان شپږ لکه فوج کولی شي چې د سیمه یو برلاسې فوجي طاقت وګرځي او د سیمه مستقبل د یو شکل ورکولو لپاره هڅه وکړي. ولې پوز په خپل د پیجنګلو د ستونزې سره مخ دی او د افغان جنگ مستقبل په دې اډانه لري چې د پاکستان فوز دغه ستونزه څنګه هواري. روانه ونې د پاکستان د فوز یو بریګیډیر د سخدریزا مذهبي ډلې حزب التحریر سره د اړیکو په تور کې ونیول شو. تیر کال دوا لوړپوړي چارواکي وجل شو چې یو پکې خپل محافظ په ډزو وشته. تیر میاش په کراچۍ کې وسلوالو د پوز په بحري اډا بریدونه وکړل چې د فوز دننه د مرستې نه بغیر ممکن نو، او هم تیر میاش خبریال سلیم شهزاد وجل شو چې د مرګ تورې په استخباراتي اداره آی ایس آی باندې ولګېده، خو آی ایس آی دغه تور رد کړی دی. او بیا د اسامه بن لادن د وژنې معاملې ده چې تر څلورو کالو پورې ښه په آرام د یوې فوجي چوڼې سره نږدې ژوند کاوه. فرید زکریا وړاندې لیکي د روایت تر مخه د پاکستان فوج سیکولر او منظم ګڼل کیږي ولې دغه پیښې گواهی ورکوي چې د فوز په هر برخه کې د القاعده او طالبانو د مرستیالو په ګډون د سخت دریزه مذهبي ګوندونو خلک ورننوتی دي. د پاکستان فوز سخت دریزه مذهبي ګوندونو ته څومره نږدې دي؟ په دغه اړه د پاکستان د فوز یو پخوانی بریګیډیر محمد سعد وایي
پاکستان فوج تقریبا نه نوی سی صدا چکم دی واخو باسه تنظیم زراعه ته نه عام فوجی زندگی جس میں تیری گی دلا سے تیری گی بار دنیا سر کو ڈیر کم پہلے راغلی بھی داخو آگے خل کو تو خبر کولی شی چی یا ذہنی طور باندے اگی دے اڑختا داغی رجحان بھی اور داسے ڈیر خلق اوچے اگی خبر کولے چی دا اسلام دا پارا جگڑا کی یا دا دا پارا کی دا خیالات خل کو لرل اور کی ریشی دا سروس کے دوران ہم اگی سرا بیتے ساتری اور خاص کر ریٹائر شپ هغه سړي باندې هغه پابند دي ختم شي چې رابطه تیز ساتلو والا
بریګیډیر سات زیاتوی ځنې فوزی چارواکي داسې همو چې د خپل وظیفې تر مخه د وسلوالو او سخت دریزه مذهبي ګوندونو سره اړیکې لرلې ولی بیا د دغه ګوندونو نه دومره اثر واخیست چې هم د هغوی کلک ملګری شو.
بعض خلک دي چې کوم وسره براه راست رابطې دي لکه چې په استخباراتو کې راځي خلک دي چې د ګروپونو د مخه پښتنه کولا داغی و سر روابط ہو آج کم دے دا سروس دوران کے ماغا روابط خواہی ساتھ لے دکا چاہ یو بیوٹی ہوا اور آگے دفعہ سے ریٹائر شو چونکہ بعض خلق چے کم گروپ سر اوسی اوسی نداغی اثر خو سری باندے راشی نو دے کے بعض خلق دا سو چاہ گی بیا دیسرا روابط چے کم دے ساتھ لے دکا دا کن لے مام جو بھی بغان جہاد کے دیر اگر سر آگیز دے ہو اور اگر چے کم سوچ ہو اگر فکر ہو اگر سر آگی ہم سوچ اور فکر بدل شو
فرید زکریا د خپل مقاله په پای کې دا پوښتنه راوچتی آیا پاکستان په داسې لار روان دی چې د وسلوالو او چین مرسته ترلاسه کی او د امریکای دشمنو ګرځي، یا شمالی کوریا او برما ته د لارخود په نظر وګوري، او کنه پاکستان وسلوال تحریکونه چقوي، د نړیوال معاشي نظام ملګری کیږي، د خپل ټولنې اصلاح کی او پرشتیا مان کی یو جمهوریت ګرځي. دا داسې پښتنې دي باید پاکستاني تپوس د خپل ځان نوکړي. تر سو پورې چې د امریکای خبره ده، نو تر اوسه پاکستان له 40 بلین ډالر امداد ورکړی دی چې ډیره برخه د پاکستان فوج ترلاسه کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان او هند په ولسی کچې د اړیکو د پراخولو لپاره د ویزې په قانون کې د نرمۍ فیصله کړې ده. د جمعې پر ورځ د دواړو ملکونو د خارجه چارو د سکرټرانو په سطح تر اسو خبرو اترو وروسته په ګډه اعلامیه کې راغلي چې دواړو ملکونو به یو بل ته دوستانه ډلې لیږي. په دې اړه نور حال له اسلام آباد څخه د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
اسلام آباد کې د دوورزنو خبرو اترو وروسته یو غډه اعلامیه خبره کړې شو چې پکې دوانو ملکونو سیمه کې امن او تجارت ته په وده ورکولو اتفاق کړی دی. د اعلامیه تر مخه دوانه هیوادونه په دې هم رضا شوی دي چې د جوهري او روایتي وسلو لړکې د اعتماد پیدا کولو په غرض به د دوانو ملکونو د کارپوهانو غونډه رابللی شي. د دوران میډیا سره خبرو کې د هند د خارجه چارو سکرتر نریپما راو وې چې په یوشتمه پیړۍ کې یو مسله هم د وسلې په زور نشي حل کېدی، بلکې د امن او ترقی یوازینې لار مذاکرات دي. نوموړی زیاته کړه،
وی مست هیلپ د پیپل اف جمو اند کشمیر ټو کنیکټ ود ایچ اذر ټو ټریډ ټو ټراول مور ایزلی.
دا وی چې موږ له د جمو او کشمیر د اولس مرسته پکار ده چې دا شان دوی د یو بل سره وویني چې تجارت وکي او پاسانه لاړ راشي. پاکستان او هندستان دواړه غواړي چې سیمه کې د امن وي او تجارت ته د وده ورکړي شي. د دې لپاره به د کنټرول په پوله دولاره پرانستې شي. نو زه د دې مذاکراتو نه ډیره مطمئن یم او هیله ده چې دا غونډه باید راتلونکو غونډو غټورو جوړولو لړکی ډیره مرسته وکړي. په دې موخه د پاکستان د بارنو چارو سکرتر سلمان بشیر مذاکرات ډیر غټور وګرځول او وی ویل چې دوانو ملکونو په کلاو مازغو او تعمیری سوچ سره خبرې اترې وکړي او په دې اتفاق وشو چې تر هغهري کې د پولې اخووي کې دیخوا د سیمې د پرمختګ په لار کې خند دی. دی وایي
requires objectivity, requires to be addressed in a collaborative approach.
د ترهګرۍ معاملې خصوصي پاملرنه غواړي او دا چې په شریکه سره په دې سوچ اوشي. موږ په دې خبره سره سلا شو یو چې د سمجوته ایکسپریس او ممبئی په خو پلټنې نور هم په صفاتوګه اوشي او دا چې په یو بل د بی بنیاد تورونو او الزامونو نه ډډه وکړو. موږ د کشمیر په حواله هم خبرې ته یو کړې او د ولس د اسانو لپاره په اقداماتو هم غور وشو.
د هندستان خارجه سکرتر د پاکستانی خارجه چارو د وزیر مملکت میرمن حنا ربانی کر سره هم لید کاته وکړه او پریکړه وکړه چې د دوانو ملکونو د خارجه چارو وزیران به د راتلونکي میاشت په 28 نیټه نوې ډیلی کې ملاقات کوي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ملګرو ملتونو د نشي موادو د تولید او استعمال په اړه د 2010 کال په کلنی ریپورت کې راغلی دی. که څه هم په 2010 کال کې په افغانستان کې د افیمو په پیداوار کې کمی راغلی، خو وجه د فصلونو ناروغي شدل سوې ده. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې یو ریپورت خپور کړی چې مجید بابر به تاسو ته وړاندې کړي.
د ژوب دوه اوسیدونکو د جون په 2 نیټه له بلوچستان سیمې دشت
د منشیاتو د کاروبار او پیداوار په اړه د ملګرو ملتونو د یو راپور تر مخه په 2010 کال کې په افغانستان کې د اپیمو پیداوار کم شوی دی، خو د دې وجه د فصلونو بیماری خودلې کیږي. خو د دې نه باوجود په افغانستان کې د ټول نړۍ 40% یعنی د ټول نه زیات منشیات پیدا کیږي او په دغه راپور کې برما 12% سره په نړۍ کې په دویم نمبر ده. د ملګرو ملتونو د منشیاتو جرمونو د مخنیوي دفتر نه پخپور شوی د 2011 کال په راپور کې د پیشنګوی تر مخه په افغانستان کې کمزور حکومت، کرپشن، پلان شوی جرمونه او د نورو فصلونو په غیر موجودګۍ کې بعد اپیمو پیداوار پر روان کال کې نور هم زیات شي. د منشیاتو په اړه دغه راپور چې د جون په 28 نیټه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د صدر دفتر نخپور شوی دی، ویل شوی دی چې په تیر کال کې په ټول نړۍ کې 210 میلیون خلکو غیر قانوني منشیات استعمال کړي دي چې د نورو کلونو په مقابله کې ډیر کم دي. د ملګرو ملتونو ستر سکرتر بان کی مون خلکو ته د نقصانونو په اړه وویل چې د منشیاتو سوداګران د دې ذمہ دار دي.
ټرافیکرز بریک مور دن د لا، دوی بریک د هیومن سپیریټ، They fuel terrorism.
سمگلران نه صرف دا چې د قانون خلاف ورزی کوي بلکې دوی د انسانانو اراده ماتوي. دوی ترهګری او یاغیتوب ته وده ورکوي او دوی له ټولنو څخه امن غلا کوي.
An insurgency. They rob societies of peace.
د دغه راپور تر مخه په ټول نړۍ کې په 2010 کال کې د اپی مکر په سکم 2 لک هکتار ځمکه شوې ده چې د 2009 کال نه لږ زیات جوړیږي. په 2010 کال کې دا پیداوار په افغانستان کې 80% زکه کم شوې ده چې په دغه فصل بیماری زیاتره پیداوار د منځه وړې ده او سکم 15000 ټن اپی کم پیدا شوې دي. د ملګرو ملتونو د منشیاتو د کنټرول د ادارې اگزیکټیو ډایریکټر یوری فیدوتوف وایي چې افغانستان به مخ کې د ټول نړۍ 80% اپیم پیدا کول خو تیر کال دا پیداوار 40% ته راغورځېدلې ده.
Although overall illicit opium production declined by 38% last year, that was mainly due to the plant disease.
که څه هم تیر کال د پیمو په غیر قانوني پیداوار کې 80% کم خرغله ده، خو دا ځکه چې په دغه فصلونو بیماری لګیدلې و او په نیمای افغانستان کې دغه فصل د منځه وړیو. خو زمونږ د ابتدایي معلوماتو تر مخه د سحکاري چې دا کال به د پیمو پیداوار نور هم زیات شي.
Findings indicate that Afghanistan opium production will probably bounce back this year due to better yields.
په دغه راپور کې ویل شوی دی چې په دې لړ کې په سیمه کې یو بل سره مرستې زیاتې شوې دي، لکه د مثال په توګه ایران، پاکستان او افغانستان یو بل سره په دې لړ کې معلومات شریکوي او د دې لقبل هم د منشیاتو په کاروبار او پیداوار کې کمښت راغلی دی. په دغه راپور کې خبرداري ورکړې شوې ده چې په پیداوار کې کمښت هله ګټې لاسته راوړي شي چې د دې په استعمال کې هم کمښت راشي.
فارن پالیسی مجله کې،
وال سټریټ جرنل،
په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې لیکل،
ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما چې
نړیوالې چاپی خبرونه د سیمې حالات څرنګه سیړي، د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د مشال رادیو په خبرونه کې.
نړیوالو ورځپاڼو په خپل تازه غړو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وټلو پاړه بیلابیلې تفسیری کړې دي او دا چې د دې ځواکونو د وټلو لمخې اتس کول پکار دي او روسته بس کیږي. په دې اړه درته زموږ همکار آسیب شهید نړیواله موتباتي کتنه وړاندې کوي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د خوندي وټلو لپاره درې کارونه مهم دي. لومړی دا چې سیمیز ځواکونه باید وړتیا پیدا کړي، داسې وړتیا چې طالبان او نورې جهادي ډلې وسري، طالبان پوره کمزوري شي او د افغان حکومت لپاره یو پلان جوړ شي. لومړی خو ولسمشر اوباما افغانان هڅولي دي چې دا دنده ترسره کړي، کومه چې د حامد کرزي حکومت ګڼل شوی دی چې هغومره یې کار نه دی کړی لکه څومره چې په کار دی. دوهمه خبره د پوزیانو په وینا ده چې طالبان د جګړو په دوه موسمونو کې تر دې بریده کمزور شي چې دوی د روغې جوړې خبرو ته سر ټیټ کړي. خو راتلونکي اوړی به امریکا درویشت زره پوزیان کم کړي، ناټو هم یو شمېر ځواکونه کموي. ورځپاڼه زیاتوي درېمه خبره ده چې افغان حکومت کمزورې کیږي، خو امریکا باید احتیاط وکړي داسې نه شي چې منځوي شي. دا مسله ځکه د یادېدو ده چې ولسمشر اوباما په خپله وینا کې د چهارشنبې په ورځ وویل چې اوس په کور کې دننه د ملت جوړونې وخت دی. خو یوه نړیواله څېړنیزه اداره سټریټ فور په یوې تبصرې کې لیکي له افغانستانه د امریکایي پوزیانو د وتلو په وړاندې یو شمېر ګواښونه په خپل ځای دي. پاکستان خیونه توانیږي چې له افغان طالبانو سره د روغې جوړې خبرې وکړي، ځکه چې اسلام آباد اوس هومره اغیز پر دغې وسلوالې ډلې نه لري چې پخوا یې درلود. پاکستان په کوردننه امنیتي اندېښنې لري او له امریکا سره یې هم اړیکې داسې دي چې باور پکې نه ترسره کیږي. دری سربیره بهرني لوبغاړي لکه ایران د امریکا ځواکونو له وتلو وروسته دلته ډیره دلچسپي لري، نو سیاسي همکاري به ګرانه وي چې ترلاسه شي. پاکستان دا غواړي چې لوی ځواکونه له افغانستانه ووزي، خو ویره لري چې د دغه ځواکونو له وتلو سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې په اوږدو د یاغیانو تګ راتګ ډیر شي. د دې تفسیر یو برخه وایي په بل وینا امریکا او پاکستان له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته ستونزې باید سره سمې کړي او پر دې هم غور وکړي چې دا ځواکونه به څه ډول ووزي. دغه کارونه په لنډ راتلونکي کې سمېدای هم نشي.
او اوس هم د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کوو. دا چې د پاکستان په کورنۍ ورځپاڼو کې کوم موضوعاتو ته کتنه سوې ده، راځي چې له سراج زهیر څخه واورو.
نن زیات تر مقامی ورسپانو خپل اداري د افغانستان نه د امریکای پوسټ په وطن باندې لیکلي دي چې په کې جنگ مشرق ډیلی ټایم او ایکسپریس ورسپانې شامل دي. مشرق ورسپانو خپل اداري کې لیکي چې امریکای افغانستان نه د جنگ د ختمېدو په اعلان کولو ویلي دي چې د راتلونکي کال تر اخره پورې به اضافي چې کوم 3000 پوځیان دي هغه به واپس راو بللې شي. اداري لیکي چې امریکای د وطن رستو کا افغانستان کې یو وار بیا تقسیم شوی طالبان سر اوچت کړي او ملک اړے گڑے پیل شي. اوباما لپاره به هم مسلې جوړې شي ځکه چې امریکایي ولس په د اوباما نه تپوس کوي چې په اربونو ډالر دې سل لپاره خرج کړي دي چې افغانستان کې امن پزای نه شو. ادارې لیکي چې د افغانستان د امن سره د نړۍ امن تړلې دي. نو بای ضروری ده چې افغانستان کې د امن لپاره پاکستان، ایران او نور ضروری ملکونو سره خبرې اترې وکړي شي او دارنګ افغان ولس هم اعتماد کې واغستې شي چې د امریکایي او نور عالمی پوزونو د واپس تګ نرسټو هلته افغانستان کې امن پزای. آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د روژې مبارک میاش پراتلو کې لا یو میاش تا ولې لکه د تیر کال پرنګ سک کال هم د پیښور ظاهره کوونکو او ناجیز ګټه کوونکو د اوس نه د خوراکي سیزونو جمع کول شروع کړي دي چې دا رنګ پروژه کې زیات نه زیاته ګټه ترلاسه کړي. ادارې لیکي چې د اخبارونو مطابق تیر یو اونۍ کې چینی شپږ روپۍ روج 2 لس روپۍ او دغه رنگ دالونو او نور سیزونو کې هم زیاتوالی شوی دی. ادارې لیکي چې په دې مقدس میاش کې خلک نیکی را غونډوي او دا دکانداران لګیا دي ولس قتلوي. نو یو وخت رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې آرمی چیف جنرال اشفاق پرویز کیانی ویلي دي چې قبایلی ولس په هر مشکل کې د پاکستان ملګرتیا کړې ده او که قبایلی ولس پر ذمہواری تر سره کړي نو پوز به واپس لاړ شي. ادارې لیکي چې جنرال اشفاق پرویز کیانی هلته د پوز سره مرسته کوونکو باندې اعتماد کوي او دا ډیره خبر
امریکای ورځپاڼه نیویارک ټایمز په یو مقاله کې لیکلي دي چې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد له هغه وروسته تر فشار لاندې راغلی چې د نوموړي یو نږدې ملګری مالک زاده نیول شوی دی. زموږ همکار مجید بابر د دې مقاله غټه کې دروري.
د ایرانی خبری اجانسونو د راپورونو تر مخه د ولسمشر احمدی نژاد یو نږدې ملګری نیولی شوی دی. ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې د دې نه دا معلومیږي چې د دغه هیواد د لوړ پوړو مذهبي مشرانو او د ولسمشر ترمنځ د زیات واک او اختیار د ترلاسه کولو هڅې نورې ګړندې شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې د فارس خبری اجانس د راپور نه دا نه ده څرګنده چې د احمدی نژاد نږدې ملګری محمد شریف ملک زاده چې تیره هفته یې د نائب وزیر خارجه د سوکۍ نه استعفا هم ورکړې وه د نیولو وجه صدا. خدا یوی بلی خبری اجانس مهر تر مخه د دین ولو پشا د مالی بدنظمه تورونه کې دی شي. ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې خاغله ملک زاده د ولسمشر احمدی نژاد په هغو کلکو ملګرو کې راځي چې نیولې شوی او د دغه نیولو په اړه په ایرانی رسنو کې راپورونه هم خپاره شوی دي او دا ډومبه ځل دی چې داسې وشو. ورځپاڼه لیکي چې اوس د ولسمشر احمدی نژاد او د مذهبي رهنما آیت الله علی خامنائی ترمنځ اختلافات نور هم زیات شوی دي. ورځپاڼه کی چې د تیلو د لوبو او د خارجه چارو د وزیر په شمول ولسمشر احمدی نژاد د خپل کابینې د هر یو غړي پټاکلو اوس ننګونو سره مخامخ شوی دی. خاغلی ملک زاده د تیر نه په ورس هغه وخت د خپل سوکای نه استعفا ورکړه چې کله د پارلیمان غړو د سخت مخالفت وکړو او وزیر خارجه علی اکبر صالحی ته دا دړه هم ورکړې وه. کچره خاغلی ملک زاده د خپل سوکای نه ګوښه نکړو نو د هغه مؤاخذه بکیږي. ورځپاڼه لیکي چې د ملک زاده په شمول د ولسمشر شر زنی ملاتړو باندې د بے وفای تورونه لګیدلې دي چې په نتیجه کې د هغه یو شمیر نور ملګرو اوس د احمدی نژاد نه لاس اخیستې او د آیت الله خامنائی سره ملګری شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې په یو داسې سیاسي نظام کې چې دوه مشران وي، یو مذهبي او یو جمهوري، نو بیا وفاداری بدلېده یو عامه خبره ده. خدا موجوده تضاد د روان کال د اپریل د میاشتې نه د توقعاتو نه پرته ډیر عام شوی دی. د دې پیل هغه وخت وشو چې کله ولسمشر احمدی نژاد د استخباراتو وزیر د خپل سوکای نه ګوښه کړو خو دغه وزیر مذهبي رهنما آیت الله علی خامنائی بیا بحال کړو او احمدی نژاد ته دمکی ورکړه چې ته هم د خپل سوکای نه ګوښه کیدای شي. خاغلی ملک زاده د ولسمشر د چیف اف سټاف اسفندیار رحیم مشایی هم ډیر کلک ملګری دی. خاغلی مشایی د دغه هیواد د سخت دریزو مذهبي عالمانو هم ډیر خوښ نه دی. ورځپاڼه نیویارک ټایمز د سیاسي شنونکو د خولې لیکي چې دغه تضاد به په راتلونکو ورځو کې په یو مستقل بیلتون کې بدل شي. په کونسل اف فارن ریلیشن کی سینئر فیلو او د اوباما د ادارې د ایران د پاره پخوانی سلاکار خاغلی ری تکیا وای چې ولسمشر احمدی نژاد ته اوس معلومه شوه چې هغه سره دومره واک نشته چې د مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای د اختیاراتو منلو نه انکار وکړي. او خاغلی خامنهای هم په دې خوشاله دی چې کمزورې او بې اختیار احمدی نژاد که ولسمشر وي نو ډیره ښه ده.
درنو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او وخت په پېښور کې د سهار 10:30 بجې کېدونکو دي. زموږ همکار عبدالحی کاکړ سټوډیو ته راغلی دی چې تاسو ته د دې نیمه غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان فوج هغه رپورٹ رد کړی دی چې وايي ګواکې د آی ایس آی د یو شدت پسند تنظیم حرکت المجاهدین سره اړیکې دي. د سپین وزیر اعظم ویلي چې هیواد به په افغانستان کې په میشتو خپلو 1500 عسکرو کې 10% په راتلونکي کال کې وباسي. د افغانستان په شمال کې په یو سایکل کې د شدت سوي بم د چاودیدو له وجې 15 عام کسان او یو د پولیسو چارواکی وژل شوی دی. په شام کې د بشري حقوقو فعالین وایي چې ولسمشر بشار الاسد پر ضد په تازه مظاهرو کې امنیتي ځواکونو 15 کسان وژلي دي. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا په یمن کې په خرابیدونکو امنیتي او بشري وضع باندې ژوره اندېښنه ښودلې ده.
نو اوریدونکو تاسو د خبرونو لنډیز لمشال ریډیو څخه واوریدئ چې عبدالهی کاکړ وړاندې کاو. او سم د پېښور پر لور په پښتونخوا کې د ناران کاغان او همدا ډول د سوات جشنونه یا میلې دوام لري. په پېښور کې مې د مشال ریډیو له خبريال خالد خان څخه وپوښتل چې د ناران او کاغان د میلو چنن دویم ورځ ده، د هغوی تازه حال څه دی؟ خالد خان راته وویل
میلا یا جشن چې دی د ناران کاغان په نوم پرون پیل شوی دا حضرت پته ده وایم چې ناران کاغان او شوګرام د هزاره ډویژن کې دي او دا د خیبر پښتونخوا د کالام نفس ډیر خپل ځین دي چې دغلته د جیل سیف الملوک غونې خیسته د اوبو ډنډ هغه هم دی، هغې ته ډېر د لرې لرې ځای نه خلک راځي. خو دې پښتونخوا حکومت دې ځله د جشن ناران او کاغان په نوم دغه جشن پیل کړی دی. نو دغلته پرون هم دغه شوي دي، سټارونه لګېدلي او روایتي میوزک ډانسونه چې کوم د پښتونخوا دغه دي او د دغه سي د خلکو د دلچسپۍ لپاره نور دغه سي کارونه دغه شوي دي. د جیل سیف الملوک ته چیر لفټ دی حکومت ساتھ کړی دی، نو هغه خلکو ته یو فائدہ ده.
خالد خان، د دې میلو چې یوازې د میلې په صورت کې تلکیږي کنه کوم خاص مقصد یمسته؟
د دې لوی مقصد چې دی د ناران کاغان اول خو به دا ګڼل کېده چې دا خو د شمالي علاقجات یا د گلګت بلتستان یو برخه ده، ځکه چې تیر د پښتونخوا حکومتونو دې ته ډېر پام نه ګرځولې. اوس د دې حکومت څنګه چې ما تا ته وویل جیل سیف الملوک ته د دې چیر لفټ چې مری کې هغه چیر لفټ دي دغه سي اوس په جیل سیف الملوک ته سیلګر یا تلون کې دغه ته په چیر لفټو کې دي. جیل سیف الملوک ډېر زیات اوچتو، هغلته به خاص جیپان خطو نور ګاډي به نه شو وتې. نو د دې یو مقصد خو دا دی څنګه میاشتې اروسین او پلور د صوبایي وزیر هم دغلته وو، هغه اوس میاشتې اروسین په خپل وینا کې ویلي چې د دې مقصد د خپل ثقافت او روایت جمدی کول او د خپل د صوبه کې کوم ښکلي ځایونه دي دا نه صرف خپل خلکو ته بلکې ټولې نړۍ ته دا په ګوته کول چې په دې صوبه کې داسې ښکلي ځایونه، یخ ځایونه، د سیل ځایونه دي او هغې ته چې راشي بلکې دغلته د امن هم ډېر امن او امان هم ډېر
خلید. خالد خان، بلخوا په سواد کې هم جشن روان دی، هغه څنګه روان دی؟ په بریالیتوب روان دی که څه ستونزې لري؟
بالکل، سوات میلا چې څنګه تیر کال شو سخت کال هم دغه شو، خو څنګه د هغه ځای خلک هم دا وایي زموږ ملګري هم دغلته تللي دي. نو د سوات هغه میلا هغه خوشته خو هغه خوله ځکه نشته چې د سیلاونو په وجه د کالام د بحرین د مدین هغه سړکونه ړنګ شوي دي، دا هغه سړکونه لا نه دي جوړ شوي. نو زیات ته وایم په سوات کې د سیل ځای چې دی هغه کالام دی، بحرین دی، مدین دی. نو هغه ځینو پښتونخوا د سیمې کوم خلک چې دي ته خو پته لګي دوی هم نه ځي، دغسې د بار خلک سیلګر هم نه راځي. د هغه خلکو دپاره، د سوات د خلکو دپاره خو یو ډېر ښه اهتمام شوی دی، یو ډېر ښه به پکې فایده به وي دې ته. خو عام د دې د پښتونخوا د نورو سیمو خلک ځکه نه ځي چې کالام لاره لا اوسه پورې روانه ده، خو بیا هم دا یو ډېر ښه دغه دی، ځکه چې دا تاثر او چې په سوات کې خو صرف ترخګري ده، ترخګر دي، خو اوس دا تاثر ورکوي چې نه، په سوات کې امن و امان دی، میله ده، جشن دی، ګډاګانې دي، رقصونه دي. نو دا یو ښه تاثر روان دی، هغه به ډېرو ورځو لپاره وي، او جشن ناران چې دی دا به درې ورځو لپاره دی، دا به سبا ختمیږي.
درنو اوریدونکو، د خالد خان څخه مو واوریدل چې په پښتونخوا کې د ناران، کاغان او همدا ډول د سوات میلې دوام لري. دا سیمې د پښتونخوا وطن هغه سیمې دي چې نه یوازې له پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ څخه خلک ورته راتله، بلکې هلته داسې ځایونه وو چې هغوی د خلکو، د ځایي خلکو په اقتصاد کې ډیر رول لوباوه. خو د تیر کال سیلابونو داسې حالات رامنځته کړل چې د کالام، مدین او بحرین سړکونه چې دي هغه له منځه یوړه. همدا ډول د سیمې خلک مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ستونزو کې د دې سړکونو نشتوالی اضافه کړې ده، خو بیا هم د میلې چې دي دا دوام لري او نن دویمه ورځ ده.
د مشال ریډیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا، ولې خپه ناستې؟
یار، نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونې را نه تېرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت خو تېر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها، چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تفسیری مواوري، خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها، نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ، او اوس هم لجمن سره سم د مشال ریډیو د دې خبرونه په دې ورستۍ برخه کې د مشال ریډیو اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه د باختر ستوري نشر ته چمتو ده. په دې خبرونه کې ستاسو لپاره زموږ همکار بشیر غواش د سیمې او نړۍ د ادب او پرمختګونو په اړه پزلپوری خبرونه جوړوي. نو راځي چې د دې اونۍ باختر ستوري واورو.
د باختر ستوري
کلتوري ادبي خبرونه.
د مشال ریډیو د باختر ستوري د ادبی او کلتوري خبرونه مینوالو، د خپل کوربا بشیر غواخ مینا او سلامونه قبول. د دیونه په باختر ستوري کې درته د ملګرو ملتونو د زده کړو، ساينس او کلتوري اداري یونیسکو د مشر سره پر چاپی خبرونو د ډیجیټل پرمختګونو د اغیز په اړه مرکه لرو. په جلال آباد کې د وفات شوی یو لیکوال او ژورنالیست د ژوند او کار په اړه رپورت لرو. د پاکستان د پوز لخوا د جوړ شوی وی ډرامې حال درکو او یو شعر هم دراورو. اوریدونکو، لنډ مود وړاندې د ملګرو ملتونو د زده کړو، ساينس او کلتور ادارې یونیسکو لخوا په اټلي کې د چاپی مطبوعاتو د راتلونکي او پرې د ډیجیټل زمانې د اغیز په اړه یو نړیوال کانفرنس وشو. په دې کانفرنس کې د چاپی مطبوعاتو او په ځانګړې توګه د کتابونو د خپرولو په اړه اندېښنې وښودل شوې، او د بیلابیلو هیوادونو ګډون کوونکو پوهانو پکې وویل چې د ډیجیټل پرمختګونو له امله زیاتره کتابونه اوس د انټرنیټ له لارې خرڅېږي او د کاغذ په بڼه نه خپرېږي. د داسې کتابونو د لوستلو لپاره کمپیوټر پر مختللو موبایلونو او یا هم کتاب لوستونکو وسایلو ته اړتیا وي چې اوریدونکو ته ګران تمامیږي. خو له بلې خوا د کارپوهانو په وینا د ډیجیټل کتابونو پر رامخته کېدو سره لوستونکي مجبور نه دي چې په کاغذ خپور شوی په ګڼو پاڼو مشتمل یو کتاب د ځان سره وګرځوي. ما د یونیسکو د مشر ارینا باکو سره د چاپی خبرونو د راتلونکي په اړه خبرې وکړې او په سر کې متری وپوښتل چې آیا په دې اړه اندېښنه لري. هغه وویل
I think we all see that everything's changing.
از ما خیال مشتول دا وینو چې هر څه بدلیږي. ډیجیټل زمانه د نور سره زموږ اړیکې، د کلتور سره زموږ تعلق، لوستل، د معلوماتو ترلاسه کول او نور ډیر څه بدل کړي دي. دا له یو لحاظه یو اندېښنه هم ده، ځکه چې موږ ګورو د ډیجیټل لارې چارې پر چاپي خپرونو اغیزه کوي او د دوی لپاره ګواښ دی. یونسکو په دې باره کې کانفرنسونه جوړوي تر څو په دې اړه ښکاره بحثونه وسي. په دې بحثونه کې هر هغه څوک ګډون کوي چې په دې اړه غواړي په خبرو اترو کې برخه واخلي. په دې کې د کتابونو خپرونکي هم ګډون کوي، د کتابونو ویشونکي هم پکې وي، نور د نظر خاوندان او عام خلک هم برخه اخلي. دا ډېر ښه او ګټور بحثونه دي.
په پرمختللي نړۍ کې ګورو چې چاپي مطبوعات د ټکنالوژۍ د ډېر استعمال له امله مخ په کمېدو دي. یونیسکو د چابی مطبوعات د خوندي ساتلو لپاره څه کوي؟
You know, I don't have a very precise answer. Let me just
زه د دې سوال لپاره کوم واضح جواب نه لرم. خدا باید وایم چې په دې ورستوي کې زموږ لخوا په سیوی کانفرنس کې هیله مندې و. ما ډېر ښه مثالونه داسې واورېدل چې پوهانو وویل ضروري نه ده چې د نوې ټکنالوژۍ راتګ او د شیانو ډیجیټل کېدل دي پر چاپي خبرونو خرابې اغېزې ولري. خدا هم سمه ده چې دا بدلیږي. زما په خیال دا مهمه ده چې کله موږ د کتابونو په اړه خبرې کوو نو د لوست په اړه غږیږو. د لوست معیار مهم دی، د کتابونو معیار مهم دی، او ځوانانو ته د لوستلو او پوهې ته د لاسرسي لارې چارې برابرول مهم دي.
تاسو د کتاب لوستنې خبره وکړه، نو آیا تاسو په ناپرمختللو هیوادونو کې داسې کوم پروګرام لرئ چې هلته په خلکو کې د کتاب لوستل زیات شي؟
موږ د ډېرو ناپرمختللو هیوادونو سره د کتابتونونو په جوړولو کې مرسته کوو. موږ دا کوشش هم کوو چې دا کتابتونونه په فزیکي لحاظ سره وتړو، او دا هڅه هم کوو چې د ټینګو اړیکو په ساتلو کې د نوو او ډیجیټل لارو چارو څخه کار واخلو. موږ د تعلیم او لوست ترمنځ نږدې اړیکې وینو، ځکه د معیاري لوست په برابرولو باور لرو. موږ درې کاله وړاندې د کانګرس لایبرري سره په شریکه د نړیوالې عامه ډیجیټل لایبرري په یوه پروژه کار پیل کړ، او اوس موږ په ټوله نړۍ کې 15 ملګري کتابتونونه لرو. په دې کې د ملګرو ملتونو له شپږو رسمي ژبو سربیره د اوو نورو نړیوالو ژبو کتابونه هم شته.
Six official languages of the United Nations.
تاسو د ګڼو ژبو خبرو وکړه، له دې پروژو مو موخه څه ده؟
Well, multilingualism is a very important topic for us.
ګڼې ژبې زموږ لپاره ډېر مهمې دي. موږ په دې باور یو چې د ګڼو ژبو ملاتړ او په نړۍ کې د کمزورو ژبو لپاره کار کول دا معنا لري چې موږ ژبې ساتو، له ورکېدو یې ژغورو. موږ په ګڼو ژبو کې د تعلیم د حاصلولو ملاتړ کوو. همداراز موږ په مورنۍ ژبه د ښوونځیو په لومړیو کلونو کې د تعلیم د ورکولو او ترلاسه کولو ملاتړ کوو، ځکه چې دا د زده کوونکو ماشومانو د پرمختګ لپاره په لومړنیو کلونو کې ډېره مهمه ده. د مورنۍ ژبو ملاتړ او پرمختګ ځکه ضروري دی چې دا په نړۍ کې د راز راز قومونو او ژبو د لرلو په معنا ده، او تر شا یې د کلتورونو سچوالی نغښتی دی.
د باختر ستوري د ادبي او کلتوري خبرونه مینوالو، د وال سټریټ جرنال او رسپانې په یو مقاله کې لیکل شوی چې پاکستانی پوز د بټاباد له پیښې وروسته چې د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن پکې د امریکایانو لخوا ووژل شو، د پوز څخه د ولس پام اړولو لپاره په سرکاري ټلویزیون د پروګرامونو یو لړۍ شروع کړي. په دې لړۍ کې داسې ډرامې ښودل کیږي چې پکې پوځیان په خپله د اداکارانو په توګه برخه اخلي. په دې اړه مو اسرار علم مومن خبروي.
د وال سټریټ جرنل په یو مقاله کې لیکوال ټام رائټ وای د پاکستان تا کتور پوز د ملک بچکولو لپاره په سیاست او بهرنو چارو کې خیل دی او وسی یو نوی کار شروع کړي او هغه دا چې دا پوځیان په ټلویزیون باندې ډرامو او پروګرامونو کې هم برخه اخلي. پاکستان پوز یو ټیوی چینل ته مالی مرسته ورکوي. د غټی وی د ترګرو پرځ د جګړې پاړه پروګرامونه وړاندې کوي. په دې غرض چې په دې پروګرامونو خرچه کم راشي نو د هنرمندانو پرځ په کې پوځیان په خپل کار کوي او په کې صحیح پوځي وسله هم کارول کیږي. د ډرامو جوړونکي وایي د قصې د میدان جنگ رښتونی حالات وړاندې کوي. لیکوال بیا وړاندې لیکي چې د پاکستان سرکاري ټی وی د فصیلی جان سے آگے یعنی د میدان جنگ لپرته په نامه د ډرامو یو لړۍ شروع کړي او په دې کې په هر یو ډرامه یوازې $2,000 خرچ کیږي. د ډرامې د پاکستان په کلیوالو سیمو کې ډېرې خوښولې شي.
نہ تو میں انگریز کا بھیجا ہوا کوئی واش رائے ہوں اور نہ آپ کسی غلام فوج کے سپاہی.
نام نہیں پوچھو گے میرا.
تم لوگوں کا ایک ہی نام ہے دہشت گرد.
جب تک کہتے میرا جیسی دیواریں ہمارے سامنے کھڑی ہیں اسلام آباد سے اٹھنے کا خواب ہم نہیں دے سکتے.
گھر توڑنا پڑتا ہے, ماں کو توڑنا پڑے گا.
میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں بس مجھے جنت میں جانا ہے.
کیا ہو رہی ہے جان, کس کے خلاف ہو رہا ہے؟
میں تو بس یہی سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ مسجد جانے والا کیسے کافر ہو سکتا ہے؟
مجھے یہ چاہیے پاکستانی پرچم میں لگتا ہوا تھا وہ اسے کسی بچے کی لاش نہیں دیکھی جاتی. مجھ پہ بھروسہ ہے
خود سے بھی.
جب تیرے یونٹ کی باری آئے نا تو فرنٹ لائن پہ جا کے لڑنا.
لوگ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے حصے کی قربانی دے دی ہے, مگر میں جانتی ہوں میری اولاد اس ملک پہ نچھاور ہونے کے لیے ابھی باقی.
گھبرایا وہ عورت شروع سے ہمارا کمزور.
کیا نکاح جو لڑکی پسند آئے شریعت کے نام پہ اٹھا لو.
تم ہمارا جیتے مومی گول کا پر عورت ہے. مجھے تین پیدا ہوں گے مجھے تین.
په دې ډرامه کې راځي چې په 2009 کال کې دوه هلیکاپټرو په غرونو کې د وسلوالو طالبانو په پټنځایونو بمباري وکړه او همدارنګه په جنوبي وزیرستان کې د ترګرو پر ضد د عملیاتو پر مهال د دې پایلټانو څخه یو ملګری لا درک شو. دوی بیا د اجازت نه بغیر د طالبانو پر ضد عملیات وکړي او د هغوی څخه هغه وسله خپل قبضه کې واخلي په کومه باندې چې د دوی د ملګري هلیکاپټر راغورځولې وي. دا پایلټان د حساسه کورنۍ غړي خودل کیږي چې تورې چشمې یې په سترګو کړې وي. کله چې دوی په ترګرو بریدونه کوي نو دغه وخت دوی په انګلیسي ژبه کې وایي جنگ ډیر تود دی او اروپا کې خیل کړی شوی. د دې ډرامو هدایتکار کاشف نثار وایي په داسې ډرامو کې د هنرمندانو څخه پوځیان په اسانه کار کولی شي او بیا دغه رنګ د ډرامې حقیقت ته هم ډېری نږدې وي. مقاله لیکونکي وایي چې دا قسمه ډرامو موخه دا ده چې په و سره د انساني همدردۍ جذبه پیدا کړي شي او دا وروسته له دې چې د مئی میاشتې په دویمه نیټه اسامه بن لادن د پاکستان دننه د امریکا لخوا په یک طرفه کاروایۍ کې ووژل شو چې له وجې یې په پاکستاني پوځ باندې ډېری نیوکې وشوې. په مقاله کې وړاندې راځي چې په پاکستان پوځ کې ځینې چارواکي تمه لري چې دا قسمه پروګرامونو څخه به د اولس توجه له پوځ څخه واوړي او د طالبانو پر ضد د دوی د قربانو په لور بشي. مقاله لیکونکي د بریګیډیر عظمت علي د خولي وایي هغوی هڅه کوي چې دا قسمه ډرامو د لارې د میدان جنگ حقیقت په کورونو کې د ناستو خلکو په وړاندې راوړل شي. امریکایي چارواکي وایي پاکستان د هغه طالبانو پر ضد سمه جګړه نه کوي کوم چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې په نښه کوي او بیا هم ځینې امریکایي چارواکي فکر کوي پاکستاني چارواکي د سختدریځۍ عقیدې ته وده ورکوي او کېدای شي چې اسامه بن لادن ته په خوندي ځای ورکولو کې هم ککړ وي. بلخوا پاکستاني چارواکي دا تورونه ردوي او وایي چې دوی هر هغه څه کوي چې په محدوده وسایلو کې ممکن وي. مقاله لیکونکي د کارپوهانو له خولې وایي چې د پاکستان په سرکاري ټی وی چې د پوځ لخوا کوم پروګرامونه شروع کړی شوي د دې موخه دا ده چې دوی په پاکستاني ټولنه کې د تل په شان خپل اثر ته دوام ورکړي.
دا باختر ستوري مینوالو مخکې تر دې چې خبرونه پسې وغځو راځي چې د اسحاق خان اميري په غږ کې د ښاغلي پیر محمد کاروان مور ته لیکلې شعر واورو. همدا شعر ځوان سندرغاړي شهزاد عدل د موسیقي سره یو ځای کړی.
خوب ناراضي مورې الله را توایا,
خوب نرازی موری اللہ را توایا راش ما معشوم کرا آلالو را توایا سترگی کڑا را توری سلائی د صبر واخلا خان درا تا گڑے درنجو را توایا خوب نرازی موری
خوب نرازی موری اللہ را توایا راش ما معشوم اللو رات وایا خوب نرازی مورے اللہ رات وایا راش مما شمکا اللو رات وایا سترگ کرا تورے سلائی د صبر واخلا خاندرات گڑے درنجو
تخنو چی کٹ کٹ شین شم پخندا شم خلدے وقت راوڑا کو 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 رات وایا خوب ناراضی موری خوب ناراضی موری
و می تخنو چی کٹ کٹ شین شم پخندا شم و می تخنو چکٹ کٹ چین چم پخندا شم خلا دے غوا تراوڑا کو 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 رات وایا اے راشم ماشم کا اللو رات وایا خوب نرازی مورے اللہ رات وایا شم ماشم کا اللو رات وایا سترگ کرا تورے سلائی د صبر واخلا خاندرات گڑے درنجو رات وایا اے رات وایا خوب نرازی مورے جمش پدا افسانو تم زڑکے گی جوند جمش پدا افسانو تم زڑکے گی ویخے خواب پرے کا لجارو رات وایا اے راشم ماشم کا اللو رات وایا نرازی کٹ کٹ چین شم پخندا شم وہ میں تخ نوا چکٹ کٹ چین شم پخندا شم خلا دے غوا تراوڑا کو 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 رات وایا اے راشم ماشم کا اللو رات وایا ناراضی مورے اللہ رات وایا راشم مشم اللہ رات وایا سترگ کرا تو رے سلائی صبر واخلا خاندرات گڑے درنجو
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو څخه د باختر ستوري ادبی او کلتوري خبرونه اورئ. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د ختیځ سیمې د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې مشر لیکوال او خبریال اسد الله سر شایوال د ورپیخې ناروغۍ لامل د شپږ 50 کلونو په عمر د جون په 16 نیټه ومړ. ارواښاد د خپل عمر 40 کاله د ادب او ژورنالیزم په ډګر کې تیر کړی وو. هغه د 1400 چاپ شو او یو شمیر ناچاپو اثارو څښتن وو. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په جلال آباد کې د څو تنو سره خبرې کړي او د باختر ستوري د اوریدونکو لپاره یو تفصیلي رپورټ پی چمتو کړی دی.
د افغانستان د ختیځو سیمو د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې مشر اسد الله سر شیوال د جون په 16 نیټه د شپږ 50 کلونو په عمر د ورپیخې ناروغۍ له امله ومړ. د ده مړینې د ننګرهار فرهنګیان او ژورنالیستان د ویر په ټغر کېنول. د ننګرهار د راډیو ټلویزیون د خپرونو مدیر امرالله روان وایي چې له ارواښاد څخه یې ډېره زده کړه کړې ده.
موږ چې کله ننګرهار ملي راډیو ټلویزیون ته راغلو هغه وخت کې د سر شیوال صاحب دا زموږ مشرانو موږ د دوی نه ډېرې زده کړې کړې دي. موږ د دوی د تجربو نه ګټه اخیستې ده. نو موږ پرې خواشینی شوي یو. زموږ د ننګرهار ملي راډیو ټلویزیون ټوله اداره پرې خواشینه شوې ده او د ده مړینه یوازای بولو.
د ننګرهار مجلې مدیر شاعر او لیکوال امرالله امید وایي چې سر شیوال په مطبوعاتو کې فعاله ونډه لرله.
سر شیوال صاحب مړینه خو رښتیا هم دردونکې وه او د ادب چوکاټ کې وای ما د ادب لپاره لوی زیان و. هغه د مطبوعاتو په برخه کې ډېر فعال سړی و. ډېر اثار لیکنه تالیف یا ټولونه وه. دا راز د هغه ذوق قابل ستایلو دی چې ټول ژوند د مطبوعاتو ته وقف کړی و. نو هم مبالغه به نه وي. په دې سربېره او د هغه د لویه سرمایه د ژوند د هغه ښه اخلاق او ښه کرکټر و چې همدې ټکي خلکو باندې ډېر ګران کړی و.
د ملي راډیو خبریال او د ده د څنګ ملګری محمد زبیر خاکسار هم د ده ادبي او ژورنالیستیک کارونه وستایل.
شیوال صاحب د 15 کالو را پدې خوا زما ملګری دوست او انډیوالو حتی مړی ژوند هم سره یوځای پاله. ډېر یو علیم عاجز فقیر او یو خاکسار انسانو. تاسو باور وکړئ که په دې ټول ننګرهار کې وګرځئ ډېر یې به څوک ترخه خاطره ونه لري. تا چې ورته هر څه ویلې دی به تاله مسکی کېده. خو زه په خپل نظر دا ویلی شم چې سر شیوال صاحب ډېر یو ښه لیکوال پاتې شوی او ډېر ښه یو ژورنالیست و. د دغې خاورې د خلکو او د خپل د پښتو ادب د حجرو دپاره ډېرې شمې بلولې او ډېرې بلې کړې وي. حتی دی د مجاهدینو په لومړي حکومت کې دی ډېر زورول شوی هم و. حتی طالبانو په وخت کې دې ته ګواښونه وشو. دی لس ورځې کوټه قلپي و.
د ننګرهار د راډیو ټلویزیون رئیس انجینر زلمی د ده مړینه د ژورنالیزم او فرهنګ په ډګر کې لویه ضایع ګڼي.
دی زما د نشراتو مدیر و. ده ته به ما هدایت وکړ نو او یا به م په کومه موضوع کې ده سره مشوره کوله. نو یو خو ده دفتن ما ته جواب نه راکوه. ما ته ویلې چې په دې به لږ غور او فکر وکړو او وروسته د لږ وخت به بیرته راغی. په ده به یو تصمیم نیولې او دا د ده ډېر یو ښه خاصیت و. بل د خپلو هغه کارمندانو په مقابل کې ده ډېره لویه حوصله لرله. ده به هر کال په ډېر حوصله مندۍ سره سرته رسوو. نو د ده مړینه زه خپله ډیره ستره ضایعه بوله ننګرهار دپاره د شرقي زون دپاره او په مجموع کې د ټول افغانستان دپاره.
د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي چې د ده مړینه فرهنګیانو او ژورنالیستانو ته دا درس ورکوي چې که هر څوک د ارواښاد په څیر په ژمنتیا سره کار وکړي نو هر یو به د دغه سو کیسو او خاطرو سختن شي.
نه یوازې دا چې د ژورنالیزم په برخه کې دومره ژمنتیا لرله بلکې د لیکوالۍ په برخه کې د 1400 کتابونو د بیلابیلو آثارو سختن دی. د ټولنې ته ډېر څه خدمت وړاندې کړی دی. د خلکو په زړونو کې ځای لري. چا چې د مړینې غږ واورېده د هر چا د زړونو نوینې وڅڅېدې او د هر چا د سترګو نه اوښکې وڅڅېدې. د ده مړینه او د ده خاطرات ټولو ژورنالیستانو ته او لیکوالو ته او فرهنګیانو ته دا درس ورکوي چې که هر څوک د خپل ولس سره مینه وکړي دا یقین دی چې هر یو به دغسې د کیسو او د خاطرو تختن شي.
اسد الله سرشاول د ننګرهار د باختره جنس مدیر، د ننګرهار د ملي رادیو ټلویزیون د خبرونو مدیر، او د افغانستان په بیلابیلو چاپی غږیزو او انزوریزو رسنیو کې سلویخ کاله کار کړی او د جون په شلمه نیټه د پاکستان د راولپنډۍ په یوه روغتون کې عمر چې مړی د ننګرهار ولایت رودات ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د همدې سره د باختر ستوري د ادبی او کلتوري خبرونه و ختم شو. خپل کوربا بشیر ګوښته اجازه ورکي. الله مو مل شه. مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې